ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیل ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د شوی اوربند په دوهم ورځ نن اوربند ټینګ او د دواړو هیوادونو فضا آرام ښکاري. اسرائیلی چارواکو نن هیڅ مهال په ولسی خلکو باندې د جګړې اړوند ډیری محدودیتونه لرې کړل. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دواړو هیوادونو په لومړنیو ساعتونو کې د اوربند ماتولو له امله توند انتقاد وکړ او د آرامۍ غوښتنه یې وکړه. د اسرائیلو پوځ وویل چې د محدودیتونو د کمولو پریکړه د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته شوې ده. دغه اقدام په اسرائیلو کې ښوونځیو ته اجازه ورکوي چې ټولګي د شاګردانو په مخ پرانیزي او دغه راز خلکو ته د غونډو اجازه هم ورکوي. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د اوربند په ټینګېدو سره عادي ژوند ته راستون شي. پزشکیان په تلویزیوني وینا کې وویل چې له نن ورځې څخه حکومت او اړوند ادارې به بیا رغونه پیل کړي او عادي حالت به بیرته راولي. واشنگتن د غچا لپاره چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبيبي په اړه معلومات ورکړي 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي حبيبي او موټر چلون کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تیمی بروس د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل طالبانو د حبيبي د اوسېدو د ځای او وضعیت په حق له معلومات نه دی ورکړي. محمود شاه حبيبي چې په یو مخابراتي شرکت کې کار کاوه په 2022 کال پرمته شوې ده. د طالبان حکومت سره کال دوه امریکایي وګړي رایان کوربت او ویلیام مکینټي په امریکا کې د یو افغان زندانی د خوشي کېدو په بدل کې امریکا ته وسپارل. دغه تبادله د قطر په منځګړیتوب ترسره شوه. وروسته لدې چې طالبان په 2022 کال واک ته ستانه شول، لسګونه بهرانیان په افغانستان کې نیول شوې دي. د امریکا د استازو جرګې له طالبانو سره د مالی مرستو د بندېدو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم برچت د دې لایحې د تصویب وړاندیز د 2023 کال په جنوري میاشت کې کړی و. هغه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې امریکا تر اوسه له کابل سره تر 500 میلیارد ډالرو زیاته نقدي مرسته کړې او دا د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې ډاډ ترلاسه کړي چې مرسته شوې پیسې د طالبانو سرپرست حکومت ته نه ځي. که چېرته دا لایحه د امریکا سنا هم تایید کړي، له هغې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د تایید لپاره وړاندې کیږي. د برچت دا لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي څو طالبانو سره د هر ډول مالی مرستو لپاره یو پالیسي رامنځته کړي. له دې مخکې امریکایي چارواکو څو ځلې د طالبانو لاسته د امریکا د بشري مرستو د رسیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو په تکرار ویلي دي چې افغانستان سره بشري مرستې یوازې مستحقو کسانو ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هالند ته رسیدلی دی. تمه ده چې اروپایي متحدین د واشنگتن د راضي کولو لپاره په خپلو دفاعي لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی ژمنې وکړي. ټرمپ د کلونو راهیسې د ناتو په تړون کې اروپایي متحدینو باندې د لګو مالی ونډو له کبله انتقاد کړی دی او تورې لګولی دی چې دوی د امریکا د امنیتي چتر څخه وړیا استفاده کوي او حتی له تړون څخه د امریکا د وتلو پوښتنه هم راپورته کړې ده. ترامپ غوښتنه کړې ده چې متحدین د جی ډی پی یا ناخالص کورنی تولید د عاید تر 15% په دفاعي چارو ولګوي، چې دا په 2014 کال کې د ټاکل شوي 2% څخه لوی زیاتوالی دی. د مشرانو د روانې غونډې د اعلامې یوه مسوده د مشترکې دفاع په 15مې مادې ټینګار سره وایي چې د ناتو غړي به تر 2015 کال پورې د دفاعي لګښتونو کچه 15% ته لوړه کړي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو کوله لیسه کون کو زبرش نغم فار یو سره به هم تاسو ټول ته راغلاس مې د اوم ټولګي جغرافي مزمن دوه ټول سم لوستم. لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو کوله لیسه کون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بوم وطن مې ترونه زه کون کو د شیز مرستا سو د نن ورځې لوست ول سم لوستې نو هله د چیرې چیرې ورځې لوستنه مو په پراب د کیک ډول سره تکړې او سړي او نو لوست عمل کې ولري. مخکې له دې چې درنو زه کون کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول غږ زه کون کې باید لخلو زنان سره خپل کتاب کتابچه او قلم اونول لري. تر څو د نن ورځې ته اوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نور کې خوږه ګل لیسه کوم کوز مرسته ست د نن ورځې د ولسم لوست موضوع بشری جغرافیا اقتصادي جغرافیا قانون او صنایع اړوند کتاب صفحه له ناتیای مینه پیل به تش پرې می میسي په بری هم درنګه کلر مونږ ګل لیسه کوم کوز مرسته ست د نن ورځې در سیاه ته په هغه موضوع کې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی بشری جغرافیا دویم اقتصادي جغرافیا دریم قانون او صنایع دا هغه درې مهم موضوع کانې دې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولولو او په حق له به په شپږم مات تر لاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر مونږ غوړلې زده کوونکو د پرته وجو دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست په پر لسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه غوړلې زده کوونکو د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د اسیا د لوی وچی بشري جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړو. کله کله زموږ استاد په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د اسیا په لوی وچی کې هم په دغه کوم برازیم چې دی د اسیا د لوی وچی په دې کې به څومره زیات څومره شمیر خلک استوګنه کوي او دغه خلکو ګڼوالی به څومره تر رسیږي. نو نن ورځ دغه خپل ټول سوالونو ته ځواب پیدا کړو. خو ژو ګلری زکون کو په 2018 میلادي کال کې د سرشمیرنې له مخې څخه د اسیا په لوی وچی کې د نفوس شمیر چې وو کابو 4.1 میلیارد کسانو ته رسیدلی. په دغه وخت کې چې کومه شمیرنه وسپله د اسیا د لوی وچی کسانو کوم شمیر چې کوم خلکو چې پکښې ژوند کوي استوګنه پکښې کول د دغه شمیر له مخې څخه دا معلومه شوه چې په اسیا لویه وچه کې 4.1 میلیارد کسان ژوند کوي. د وګړو نه ډکی او لږ نه دغه کومې وګړي چې پکښې ژوند کوي د دغه وګړو د ډکی او لږ نه په سیمې چې به د ژوند شرایطو سره برابر په اسیا لویه وچه په بیرو برخو کې ژوند کوي. یعنی په هغو سیمو کې درنو زده کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به په هغو سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي او په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه و په هغو سیمو کې کسانو کم شمیر ژوند کوي. یا هم په بل اسلام ورته تاسو داسې ویلی چې درنو زده کوونکو په هغو سیمو کې چې د ژوندانه ښه شرایط لکه ښه او برابر اقلیم د کرنې او مالداري پراخې ځمکې د صنعتي فابریکو موجودیت ښارونو او سوداګرۍ بندرونه ترانسپورټي ډېرې لارې د محصولاتي وسایطو او وسیلې نه زیاته کارموندنه چې پکښې کې وشي د نفوسو شمیر هلته مخ پر زیاتېدو دی. یعنی په هغه ځایو کې همیشه نفوسو شمیر زیات وي او په غرنیو سیمو کې چې بیا درنو زده کوونکي دي په هغو کې په اوږدې موده کې چې سوړ اقلیم لري کرنیز حاصل ځمکې لږ وي صنعتي فابریکو نشتوالی پکښې موجود وي ترانسپورټي وسایل او د لارو کمبوتیا وي لارې خرابې وي د کارونو پیدایش پکښې کم وي روزګارتیا پکښې زیاته وي. نو په دغه رقم سیمو کې حتما ضروري د وګړو شمیر کم وي. کوم هیوادونه چې د اسیا په لوی وچه کې زیات نفوس لري درنو زده کوونکو د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی چې نفوس شمیر یې د حد نه زیات دی. دوم نمبر کې هندوستان دی. دریم هم په خپله اندونیزیا ده. وروسته د هغه څخه پاکستان، بنګلادیش، جاپان او په سویل حدیث اسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې نفوس پکې کې زیات دی. همشینان درنو غوړلی زکونکو په اسیا لوی وچه کې ژبې چې دی په خپل د اسیا خلک په بیل بیلو ژبو باندې خبرې کوي. د اسیا د خلکو ژبې په دوو ډلو په دوو لویو برخو باندې ویشل شوې دي چې د ژرپوستکو ژبې لکه د چین، کوریا او مغولستان د خلکو ژبې دي او د سپین پوستکو ژبې لکه عربي، اردو، پښتو، دری، فارسي او ترکي ژبې دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دغه ډول ژبو باندې خبرې کوي. همشینان د دې ترڅنګ د اسیا د لوی وچې دینونه چې دي د اسیا په لوی وچه کې د لویو دینونو او لرغونو آینونو له جملو څخه ده کوم چې د لویو دینونو دینونه یې په دې کې میشت شوي دي او په دې کې ژوند کوي. یعنې لرغوني ټاپووزم له جملو څخه شمیرل کیږي. د دغو له مشهورو دینونو له جملو څخه یې پخپله یو د اسلام مقدس دین دی، مسیحیت او یهودیت څخه دي. همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنۍ اسیا هیوادونه افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، اندونیزیا او نور هیوادونه او که هم مسلمانان په مختلفو سلنه کې ساسوګنه لري چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې مدینه منوره کې او بیت المقدس کې دي. د اسیا د لوی وچی لرغونی آینونه چې دي درنو زده کوونکو بودایي، بهرنمایي، شنتو، پیسیون او داس نور دی چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلک یې پیروان دي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د آسیا د لویو وچې نژاد چې دی، د آسیا خلک درې رنګه لري چې یو یې سپین رنګ دی، زیړ رنګ دی او کم رنګه تور نژاد لرونکي کسان پکې دي. یا هم موږ او تاسو غنم رنګه انسانانو ته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په منځنۍ آسیا کې، لویدیځ او سویل لویدیځ آسیا کې، د سویل آسیا په یوه برخه کې ژوند کوي، او زیړ نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې تر څنګ تور نژاد یا هم غنم رنګه نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري، چې د دې څخه موږ تاسو ته معلومدار معلومیږي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو ژو ګللې زده کوونکو، لکه څنګه چې د آسیا لویې وچې اقتصادي نقشې ته که چیرې موږ تاسو متوجه اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې پخوا د آسیا د لویې وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړ و، چې په ابتدایي شکل کې و، یعنې لومړنی سر و چې دوی دغه کرنه او مالداري پیل کړی وه، زیات پیشرفت نه و کړی. خو د وګړو د زیاتوالي او د روښانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمېر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې عمله څخه درنو زده کوونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوې طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبه لرونکي وي، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. همچنان درنو زده کوونکو، د آسیا د لویې وچې په بېلابېلو برخو کې د اقلیم او کرنې همهمګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې زیاتې لمده هوا وي او اورش له عمله څخه وریجې پکې کرل کېږي، چې په دې وروستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغو ټولو سیمو کې په ځانګړي ډول په هغو هېوادونو کې چې صنعت یې ډېره پاملرنه کړې ده، میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی یې پیدا کړی دی. او د دې تر څنګ د چایو او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنگلاديش کې زیات اهمیت وړ دي، چې دا د دې نه مهمو رسمونو کرنځ حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو ګلالیز د کوونکو، په آسیا لویه وچه کې مالداري شې ده، په خپل د آسیا په لویه وچه کې خصوصا په منځني او لویدیځه برخه کې د سرویو ساتل او روزن ډیر رواج لري. په دغو سیمو کې او په غرنیو سیمو کې د غویان او پسونو روزنه کیږي. آس په ځانګړي ډول سره ترکمنی کلی آسونه په منځنۍ آسیا کې روزل کیږي، چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډیر زیات رواج لري، چې په دغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه آسونه روزل کیږي. او د پیل روزنه چې د درنو زده کوونکو، د سویل ختیځ آسیا په هیوادونو کې او هند په یوه برخه کې رواج لري، له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کیږي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، کانونه او صنایع چې دي زموږ د ګران هېواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري. د دې په باره کې موږ او تاسو لوستلي وو په تېرو لوستونو کې. اوس هم موږ او تاسو نن ورځ د کانونو او صنایعو په هکله د آسیا لویې وچې په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې په آسیا لویې وچې کې کانونه او صنایع په څومره اندازه سره موجوده ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کیږي. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، د کرنې سربېره د آسیا د لویې وچې اقتصادي عادیات له بله برخه چې ده، تر ځمکې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کاني توکو رایست جوړونه جوړوي، چې د کرنې څخه ډېر وروسته ګټه ورڅخه اخیستلی سو. په دې لویې وچه کې درنو زده کوونکو، استعماري سیالي د کانونو په رایستنه کې د زنګ او خنډ لامل شوي دي، او د آسیا لویه وچه د کانونو او ځمکې لاندې منابعو خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکرو په برخه کې ډېره غني ده، او په پراخه اندازه سره دوی په کړکې پیدا کیږي. د سویل لویدیځ په هیوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې درنو زده کوونکو، عراق، ایران، کویټه، متحده عربي امارات او د نړۍ د نفتو او ګازونو ډېرو مهمو کانی زیرمې لري چې د مختلفو هیوادونو ته دوی دغه خپل نفت ګازونه کومې سرچینې چې دي دوی دغه تولیدات صادروي. د ډبرو سکارو په راایستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیځ کې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې تر څنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډېر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزور دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډېرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. روسیه په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډېرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډېر لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا هم دوی ته ډېره زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ خوږه وګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په حکل بولو چې دغه صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویې وچه کې شته. خوږه وګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې، یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنه زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادریږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزې صنایع. په جاپان کې د نفتو راایستلو لوی بیړۍ هم دوی جوړې کړې دي چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي، درنو زده کوونکو، اوس هم په کرنه باندې تکیه کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دوی بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتې دي، د هغو سوداګري، صادرات او واردات د سمندر لاري کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی، او دغه کاب نیول لاري څخه هم دوی دغه کبان نیول هوا ته لیږي، او په خپل هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې تر څنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي، درنو زده کوونکو، همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکښې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي، او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډېر د اهمیت دي او ډېر ارزښت لري. نو درنو غللی زده کوونکو، خو تدوی کې در دې دم پر تاسو پرې باندې پوسی او سیږي چې د آسیا د لوی وچې بشري جغرافیه څه ته وایي، او هم چې د آسیا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیه په حقله او قانون او صنایعو په حقله به معلومات ترلاسه کړي وي، او یو څه به پوسی او سیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو په دې برخه کې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خوږ زده کوونکي به د درو سوالونو ته ځواب وایاست، او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او وروسته به ځواب ورسره لیکي. نو راځو درنو زده کوونکو ستاسو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال درنو زده کوونکو: د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال درنو زده کوونکو: د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنو زده کوونکو په خپلو کتابچو کې ورته ځواب وایست. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسیږي او په یو څه پوه شوي اوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکه لوی احترامات مقبول کی قدر منو ګللی سکون کو زای برشنا غفاری وزر به هم تاسو ټول ته شرق واس ما ما د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اخرین لوست. هله د چتا ټول قدر منو ګللی سکون کو برتر او چور چاحت مند او سری د صحت جمع کوم پتن می درنو زکون کو د چیز ملوستا سو د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اخرین لوست. نو هله د چله تیر ورځ لوستنه بم په پرا د کیک ټول سره د کړی او سری او نن ورځ لوستا پرا امدګي او چمتوالی سره راغلی وو سری. درنو زکون کو د تل په سری وزر به هم یادونه کوم مطلب دینې چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول خواجه زده کوونکي باید خپل ځانونه سره خپل کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونه سره نوټ کړئ. ولالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوستم لوست موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په حق لسه پوهیږئ. کتاب صفحه له 59 مینه پیل بیا تر 133 مینه پیل کړئ. همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت له لومړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله څه پوهیږئ، دوم جنوبي امریکا، دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګلادې زده کوونکي د لوست لپاره پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولالي زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د شمالي امریکا محصولاتي جغرافیې څه ته ویل کیږي. لومړی موږ د لوست پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافیې معنی پیژنو، یعنی محصولاتي جغرافیې څه ته وایي، د دې څخه موږ تاسو هدف سړي. عموما درنو زده کوونکو، که چیرې تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافیې څخه تاسو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي، موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافیې ورته تعریف کوم. موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافیه د سوداګریزو مهمو بندرونو او ښارونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعې لاندې نیسي، چې دې ته موږ او تاسو محصولاتي جغرافیه وایو. چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونو، ښارونو او سیمې مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې دي د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافیه ویل کېږي، چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه، واردات او صادرات، همدارنګه هغه تولیدي توکي چې موږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي، یا هم موږ تاسو د بهرنیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو، دغه ټوله پکې شامل دي. د دې ترڅنګ د مسافرینو تګ او راتګ د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافیه کې شامل دي، چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافیه له عمله څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زکونکو، د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ او تاسو نن رسپل لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لومړنۍ لارې چې ده هغه په خپل د شمالي امریکا لارې ده، چې شمالي امریکا کې موږ او تاسو د ځمکې محصولات لرو، چې د ځمکې محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډېری ګڼې کرښې لري، چې دغه د ورګاډي کومې کرښې چې دي په ټوله ښار کې کرښې وي دي او د قانون د رئیسنی مرکزونه، صنعتي او لګشتي مرکزونه لري، چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نښلولي دي. یعنی دا د هیوادونو کوم بندرونه چې د یو ډول سره اړیکه او ارتباطات یې هم ریلیشنشپ یې ورته ورکړي دي. یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپلو منځونو کې او هم په منځنۍ امریکا کې د بحر او القاح لغاړي هیوادونو سره یو ډول سره نښلول شوي دي، چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریز او مسافری اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي، چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې شته، چې هغو کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي، چې سړکونه په پراخه سطح او په سټنډرډ لیول سره جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو، د لوس پراتلون کې برخه کې موږ تاسو د شمالي امریکا د اوبو محصولات په هکله ولولو، چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچه کې په څه ډول سره سره رسول کیږي. د اوبو محصولات جدید رونو زده کوونکو، د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت، چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي ننوتلي برخې د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي، چې تر څو بندرونو او سوداګرۍ ګریزی بیړی چلونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي. یعنی داسې شمالي امریکا په د اتلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجوده، یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دي، دا په خپل ځان کې وتلي او ننوتلي برخې لري. نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړی چلونی په صنعت کې پرمختګ راوړي، او د نور د نړۍ د لوړو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي، او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي. نو همدارنګه سندونه د اوبو لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي، او د دوه ترمنځ هم چناندي کولای شي چې تاګ راتګ وکړي، او هم چناندي کولای شي چې بیړی پکې وچړي، د دې ترڅنګ دی کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته په یوه خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته، او بیا هم خپل هیواد ته راوړي. دا ټول دي چې ښکوالې سي د دوه لارو له مخې څخه سره سوالې سي. د دې ترڅنګ کډرمونه وګړي لیست کون کو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیرې واټنونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لوی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره د کولی سي د نړۍ هر کوج ته بلار سي ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګ په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره دی خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی سي کچیرې دی خپلې سوداګریزې چارې سرته رسوي وي همې د الوتکې له لارې څخه یعنی د هوا له لارې څخه دی کولی سي چې د یوه ملک څخه او بل ملک ته بلار سي یا هم د یوې سیمې څخه او بل سیمې ته بلار سي چې په دې کې امریکا متحده ایالات له شتمنو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل برخه یا هم څلورمه برخه چې د څلورمه لارې چې د ترانسپورټي محصولاتي لارې پکې موجودې دي دغه ترانسپورټي لارې چې د پایپ لاین په واسطه سره هم دوی کولی سي چې خپل سوداګریز مالونه له یوې منطقې څخه بلې منطقې ته وارد کړي چې د دې وسیلې چې دي د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې د وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې په پراخه توګه سره د نیپټو او غازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي یعنی دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه ګټه اخیستل کیږي چې هغه کار اخیستنې په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چې د دې تر څنګ د نیپټو پر رایستلو کې ترې ګټه اخیستل کیږي چې د تز کراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوشت او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې زیات شمیر لګښتونه هم قرباني لګېدلې دي او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیپت او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نظرونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې یعنی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی اوسیږي اوس هم راتلونکي برخې ته راځو د لوست چې په دې برخه کې به موږ او تاسو جنوبي امریکا وپیژنو یعنی د جنوبي امریکا کې محصولاتي کرښې څرنګه دي او دوی خپل محصولاتي کرښې څرنګه یې هم د ترانسپورت لارې څه ډول دي لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو جنوبي امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې لویې وچې کې طبیعي عوامل او ارتباطي لارو خنډ راګرځېدلې دي چې یعنی د اندیز د غرونو لړۍ د یوې خوا څخه د امازون پر خوا ځنګلونه له بلې خوا څخه بیا د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورتي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافیایي موقعیت چې دی داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمېر غرونه دي زیات شمېر ځنګلونه دي ګډ وډې لارې دي نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورت یو څه ستونزمن دي چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بېوزله شمېرل کیږي چې موږ تاسو لمنانی د ځمکنی لارې محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څنګه سرته رسول کیږي په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ مشتو سیمو کې یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنیرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کښې کښې شوي دي او هم چنان د دې ترڅنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کښې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کښې لولو چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کښې په جنوبي امریکا کې چې ده د ارجنټاین د او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم شي دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اوسپنو سراسري لیکه ده د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لاره چې ده هغه په خپله د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواد پورې د ساحل د ختی ساحل او اوسپنې لارې دي چې دا هم یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. او سلنه مې له پخپله د بولیویا څخه د چیلي هیواد ته د اوسپنې کرښه ده چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لارې چې د جنوبي امریکا د زیاترو هیوادونو پلازمینې یې سره نښلولي یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دي د جنوبي امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې په جغرافیایي موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل لارې هم درنو زده کوونکو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات یې هم یو له مهمو محصولاتو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې جنوبي امریکا هیواد د اوبو د لارو له پلوه څخه شتمن دي. که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمېر ځنګلونه موجود دي، زیات شمېر خنډ لرونکي غرونه موجود دي، خو بیا هم د جنوبي امریکا چې د اوبو محصولاتو جغرافیې له لارې څخه په دغو لارو کې له شتمنو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم شتمن جغرافي موقعیت لري، ځکه چې زیاتره سیندونه چې دي په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي. یعنی په دغه وچه کې چې کوم سیندونه موقعیت لري نو دغه سیندونه چې دي په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي او د کولای شي خپل صادرات واردات دغه بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. ښه مثال موږ او تاسو د امازون سیند دي چې 4000 کیلومترو په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي. له بلې خوا څخه بیا د جنوبي امریکا ښه جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمنځ د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلی دی چې نورې هم ترانسپورت یې پرمختیا ورکړې ده. او د پانامي کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندر یو د بل سره ارتباط کې کړی دی، یې هم یو د بل سره نښلولی دی. نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتره دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري او دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو ځکونکو بل هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی دی چې جنوبي امریکا ډېر هیوادونه یې هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي. نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کرښو سربیره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کېږي چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو کې په پراخوالی په زیات توګه سره دی او حواله لاره څخه سرته رسول کیږي چې د مهمو پدیدو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د لوستر دی دا هم پرې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل او هم چې نن د دې ترڅنګ موږ او تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق له معلومات ترلاسه کړه. هله چې تاسو ټول درنو زده کوونکو یو څه ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول کډر منځ د کوونکو به په کتابچو کې سوالونه نظام سر نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنه زده کوونکو محصولاتي جغرافیه تعریف کړي، یعنی محصولاتي جغرافیه څنګه زموږ تاسو مطلب څه دي. دویم سوال درنه زده کوونکو د شمالي امریکا کوم لوی سیندونه د بیړۍ چلولو وړ دي، یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نور درنه زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس او هم چنند دي ترڅنګ زموږ تاسو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ د کوونکو یو څه زده کړی وي او یو څه ترلاسه کړی وي. تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پر سیزه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت ته غواړم. د لا پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګلالې سکون کو زبر شناغم فار یو زره به هم تاسو ټول ته شرح خلاص پېما د نه هم ټول کې جغرافیه مضمون ول سم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګلالې سکون کې برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې ګم پټنوي درنو زده کون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست ول سم لوستې. نو نن ورځ به مر تاسو د نه هم ټول کې د کتاب اخرنی لوست او سړي. هله د چې تاسو ټول قدر منو زده کون کې د لوست پیل وشو له خپل زنه سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولای سي د هم ټولګي د جغرافیه مضمون اخیری لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړی او په راتلونکو وختونو کې نه وازي د تاسو خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړی. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلینډ هیواد او هم چینان د دې ترڅنګ د انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب په هکله ده. چې نن ورځ به موږ تاسو د دغو دوو هیوادونو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنه ګلالۍ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، درنو زده کوونکو، تاسو ټول ته یادونه کوم، انشاءالله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد او هم چینان د دې ترڅنګ د انتارکټیکا هیواد په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو په خپل ورځنیز چاپېریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلینډ هیواد د نامه سره آشنا شوي یو او د نوم مو په زیاته کچه سره اورېدلی دی، نو نن ورځ به یې فقط په هکله معلومات ترلاسه کړو چې څرنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتر کې پروت دی او د کومو هیوادونو له جملو څخه شمېر خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، نیوزرلینډ یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اکیانوسي پورې مربوط دي، او دغه هیواد چې دی په خپله د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1400 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه برخه چې ده په خپله د اسیا په ختیځ کې پرته ده. یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیواد چې دی درنو زده کوونکو، د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګانې لري چې یو شمېر نور واړه ټاپوګانې هم په دې هیواد کې موجود دي. او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیله کړې ده، چې د تسمانیا سمندرګي یوازنۍ د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چینان نیوزرلینډ هیواد یې د یو بل سره جلا کړي دي. او د جنوب ټاپو ډېر واسعت یې پکښې کې رامنځته او هم چنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دوالو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړی دی. یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دی، بلکې د کوک افنا هم دغه دوالو ټاپوګان یو له بل څخه بیل کړی دی. د نیوزرلینډ مساحت د نږدې چې دی درنو زده کوونکو، درې پر څلورو برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دی، چې ډېر مهم جنوبي الپونه چې دی یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي، او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېره لوړه سوکه یې د کوک سوکه ده، چې کوک په خپله په 3500 مترونو څخه زیات لوړوالی لري. یعنې د سوکه چې د 3500 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلینډ جغرافي موقعیت ته وګورو، نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزرلینډ هیواد په خپله ډېر زیات وسعت یې هم لویوالی نه لري، نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کېږي، یا هم په دې هیواد کې نه لیدل کېږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپله یو په خپله د ویکاتو په نامه سره یادیږي، او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنه وګلالۍ زده کوونکو، نیوزرلینډ هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه ترې اخلي. یعنې ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلینډ هیواد کې چې موقعیت لري هغه لنډ دي، او هم چنان زیاته چټکتیا دي نه لري. نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي، د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي، او هم چنان د دې هیواد له سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه اخیستل کېږي. هم چنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلینډ ډېر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنې استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران پکې، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه و. خو مګر نیوزرلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې اورښت یې زیات دی، او په ټولنیزه توګه سره د دغه هیواد آب هوا چې ده په خپل مرتوبته ده، او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دی. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، هم چنان موږ او تاسو لولو چې نیوزرلینډ په خپل د 280,000 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري. یعنی د دې وسعت یا پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 2,000 کیلومتر مربع څخه زیات دی. او دغه هیواد شدید رو نازکون کو په 2018 میلادی کال کې چې کله سیرین سره ورسېدل نو د هغو سیرونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیونو څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 تنو ته رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته وسیږي نو دلته 1500 تنو ته رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې 70 خلک چې دي اروپایي اصل دي، یعنی د اروپا نژاد یې هم تو کوم دي چې زیاتره د انګلستان له هیوادونو څخه نیوزرلینډ ته کډوال او مهاجرت شوي دي او په نیوزرلینډ کې ژوند کوي. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي هغوی بیا 3 میلیونه شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشت دي او هلته خپل ژوند ته یې دوام ورکړی دی او خپل ورځنیزې چارې پوره کوي. د نیوزرلینډ مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د نیوزرلینډ هیواد د اقتصادي حالت په هکله ولولو، چې نیوزرلینډ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلینډ هیواد مرکز دی یا هم مرکزي برخه شمیرل کیږي، له 300 زرو څخه زیات نفوس پکښ کې موجود دي. نو نیوزرلینډ یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په څیر باندې د دې د ژوند بڼه چې ده په ډیره سمبال او ډیره مشد سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنۍ دي او خاورې یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکله ته برابر ده، چې په عمومي توګه په دغه خاورې کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشي، جوار او د څارویو لپاره واښه پکې کرل کیږي، چې دا شی حاصلخیز ځمکې هم لري چې د دې هیواد مناسب آب و هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکې وسی او هم چنان دی خپل ورزنیزي ارتیاوې د دې لارې څخه پرکې. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ استاد په یاد ووسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه ورسته د مالداری څخه په دویمه درجه کې راځي، چې د سروي روزنه د ځنګړي توګه په دې برخه کې بسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې ترڅنګ قدرمنه او ګلالي زده کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کاني توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته یې نور هم پراختیا ورکړې ده، هغه په خپل زیات شمیر فلزاتي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي، چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړیو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمیرل کېدل. هم چنان بله برخه چې د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې په زیاته کچه سره موندل کیږي، او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د لرګیو او سمیزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دي اقتصادي دي پر دې برخه باندې ولاړ دي او په زیاته کچه سره په دې برخه کې ترې استفاده کوي. او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه راخیستل کیږي، چې برېښنا د تولید وړتیا لري او په سلو کې 43 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په هکله معلومات ولوستل، هیله ده چې یو څه پوسیوي یا یو څه مذکري. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د انتارکټیکا یا هم جنوب قطب په هکله باندې به معلومات لاسته راوړو، چې انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خو ځکه لږ ځکه کوونکو انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی د خپل هغه لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي، چې زیاتره برخې د جنوبي قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو ولستلی و چې موږ ویل ځمکه پر دوه برابر برخو باندې وشه سوي، چې یو برخه ته موږ او تاسو جنوب قطب ویل او بل ته شمالي قطب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري، چې دې چې درې سمندرونه، یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر چې اتلس سمندر دی هم جوړ توایو، او هم چې نن د هند سمندر له پاسخه د چاپیره سوي دی یا هم پوشه سوي. هغه اوبو چې د انتارکټیکا په چاپیره کې هم په شاوخوا کې موجود دي، ځینې پوهان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي، او د انتارکټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه ورسته د نړۍ څلورمه لویه وچه په نامه سره نومول ده، چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخوا کې مساحت یې هم پراخوالی لري، چې یو لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو وګړو لیست د کوونکو دغه لویه وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګه د مزوی او وچو له جملو څخه د چي د کنګل لیو ټوټو محاصره کړی د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې اوبه دي د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سوي دي چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کېده چې انتارکټیکا یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوې وه چې انتارکټیکا د اوسېدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې انسان کولی شي چې دلته استوګنه وکړي او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېد له هغه څخه وروسته وکولی شوی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لوی وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه او کله چې د دې ساحې څخه لیدنه وکړه نو ده ویله چې حتی یو حیوان هم نشي کولی د دغه یخي او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي وروسته بیا درنو زده کوونکو په دغه څخه وروسته د انتارکټیکا په حق له 50 کال وروسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبی امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبی قطب انتارکټیکا ډیری نږدې نقطې ته ځان ورسوي او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو دلو ترمنځ د انتارکټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوله چې یو انګلیس هات د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر په مشرۍ د روبروت پالنک اسکاټ په نامه سره یو ژورنالیست هات و چې د یو نارویش سمندرګي ګرځیدونکو ډلې په مشرۍ د ورلدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپله د نوې ورځې په مسافرت له تیرېدو څخه وروسته د دسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2902 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادګار باندې پرېښودل او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 18 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بل اخره دوی وکټل نو خو ژو ګلالي زکون کو مو راو تاسو ویلې سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیره سړه هوا لرونکي سیمه له جملو څخه شمېر کې چې ژمي کې د سانتیګریډ درجه یې منفي نه اتیاته درجه ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لوی وچه کې د لیدلو توان نه لري او دا یو ډیر یخو سیمه له جملو څخه شمېر کېږي نو خو ځکه کوم کو هله د چي تر دې د امپری تاسو د دې په حق له معلومات لاسته راوړي او سې جواب لري بو سی وی اس سي انتارکټیکا څنګه لوچو له جملو څخه شمېر کیږي اوس هم د لوسراتون کې برخه تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول درنه ځکون کې ولا کورنۍ دنده په خپل کتابچو کې جواب وي نمرنې سوال د انتارکټیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله شپیر شوی ده دویم سوال نیوزیلند په حق خپل معلوم از د معلومات ولې کی دریم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دي نور نادرنا کول لې ځکون کوم مرستاس دن زلوس په همدې ځای باندې پاتره سيږي هله د یو سمز د کړو او سيږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې رم دلا په مان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی کدرمن او غل لیس کن کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړو صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتنوي زبرشن خان خار یو زری به هم تاسو ټول تشرغ لاس وای ما د لسم ټول کی جغرافیه مسمن ویم لوسته هله د چیرې تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیټ ډول سره زکړی او سړي هم نو لوسته د پرامه د کی سره غل او سړي درنو زکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پرته تاسو ټول درنه زکون کی باید خپل ځان سره خپل کتاب چاو کولم ولری تر سو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات وقبل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کړئ او لا پرته له کوم مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړئ ولری ځکه کوم کوز مرستاسو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم چرند زنګلونو ساتنه ده هغه دوی مهم موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او پاک لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو په درمنو ولری ځکه کوم کو د پرته وجو دقت په هله یې ما هله ده چې تاسو ټول درنه ځکون کې د لوست پر راسره مرته وکړي او بل څه ذکرې ګلالۍ زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع چې ده د طبیعي چاپېریال په حقله ده. دا چې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې طبیعي کلمه موږ هغه څیزانو یا هم هغه شیانو ته استفاده کوو کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړي وو اوسېږي، یعنی هغه کائنات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړي وو اوسېږي او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوي وو اوسېږي. نو نن ورځ به موږ او تاسو د طبیعي چاپېریال په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، د ژوند چاپېریال د بیولوژیکي، فزیکي او ټولنیزو ښکارندویو یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کېږي چې یو له بل سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اغیزه کوي، چې دا د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپېریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپېریال ساتلو لپاره سترې هلې ځلې سرته ورسوي، تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توکي دي هغه زموږ خپل شاوخوا چاپېریال یا هم کومه شاوخوا چې ده دا باید منظمه، پاک او سوتره واوسېږي. ځکه که چیرې زموږ او ستاسو چاپېریال ککړ یا هم خیرن واوسېږي، نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپېریال زموږ او ستاسو دپاره جوړ کړی دی، خو د هغه روزنه او ساتنه یې بیا موږ او تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند د چاپېریال ساتل دي، چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې دغه کوم چاپېریال چې موږ او تاسو ورته متوجه اوسېږو، په دې ټول کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپېریال یې جوړ کړی دي، په چاپېریال کې ټول دوه ډوله عناصر لیدل کېږي. یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو، او دویم یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چیز څخه دي؟ انسانانو، ژوو، بوټو، ونو، زربینی کوچنی ژوندی موجودات، کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي، او هم شناندې دي تر څنګ دویمې چې دي ناژوندي شاندی چې زموږ او ستاسو په چاپېریال کې موجود دي. ناژوندي شان به کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ او تاسو لپاره پیدا کړی دي، هغه له جملو څخه یو په خپل اوبه دي، تیږه ده، خاوره ده، هوا ده، چې دغه شان الله جل جلاله د طبیعي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کې د اجزاو بیلابیلې برخې ترمنځ طبیعي انډول موجود دی یا هم تفاوت یې پکې کېسته. که چیرې موږ او تاسو دغه انډول ګډوډ شي، نو د ژوند چاپېریال به ناوړې اغیزې وکړي او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو، طبیعي چاپېریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توامر کړی دی، نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سیندونو سره یو ځای کیږي، او دغه ډول سیندونه د مهمو چاپېریال لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویل سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربېره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس، حیواني او نباتي برخې موږ او تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه، هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپېریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپېریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کېږي، او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دوی دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپېریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپلو اړتیاو او امکاناتو د پوره کولو لپاره لومړنی دوی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابرې کړلې، او وروسته د هغه څخه شنه او شیراز ځایونه او جهیلونه چې وه د هغوی تر څنګ دوی د ژوند پر مخ بیولو لپاره هر څه یې چمتو کړله. یعنی الله جل جلاله د انسانانو دپاره دا ټول شیان په خپل خلقت کې پیدا کړي و، د هغوی دپاره یې بیلابیل د ژوند امکانات پیدا کړي، به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکي سیمې پیدا کړي، به د خوراک خوراکي توکو د فارې مختلفې سنگ ورته جوړ کړې وي او هم چرند د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه شیراز سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه سمندرونه سمندرګي ورته جوړ کړي وو چې د دې لارې سره ټول انسانان کولای شي خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي چې وروسته بیا په همدغو سیندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول او د چاپریال د خپلې خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړله او دوی په دې وپوهېدله چې دوی څرنګه کولی شي چې د چاپریال څخه استفاده وکړي چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې باید پاک وساتل سي. پاک او سوتره ساتل زموږ ستاسو فریضه ده. درنو قدرمنو زده کوونکو، غریب کې تر دې دم پورې تاسو د چاپریال باره کې معلومات لاسته راوړي وو چې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو او په تیرو لوستونو کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات ولوستل، خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. ځنګلونه په خپله درنو زده کوونکو د ژوو یا هم حیواناتو او انساناتو ته په ژوند کې ستر اهمیت لري، خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکوسیستم یو له ډېره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. دا ځکه چې زیات شمېر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په ځنګلونو کې خپل ژوند تېروي او دوی په ځنګلونو کې د دوی ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي، چې د فوتوسنتیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او همچنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري. چې طبیعي ځنګلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په برخه کړی دی. یعنې ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زموږ ستاسو د ژوند په شیراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ ستاسو چاپریال یې ښکلی او شیراز کړی دی او زموږ ستاسو د زیات شمېر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی. ځکه هغه ځنګلونه یوازینۍ هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګېږي، نو په هغه وخت کې ځنګلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درختې چې دي دغه کاربن ډای اکساید خپل ځان ته کشوي، چې له همدې عمله څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې دي د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو له لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ انسانان هم. همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماری په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتوولو کې هم ګټه اخیستل کېږي. خو زموږ ستاسو وجیبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو زده کوونکو، ځنګلونه چې دي په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم سوي دي، یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل سوي دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی ځنګلونه چې دي ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي. یعنې ستنې ته ورته کوچنۍ کوچنۍ پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري. او دویم یې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي، لکه انګورو د او همچنان د دې تر څنګ لکه د نارنج او داسې نورې پاڼې چې دي. او د دې تر څنګ موږ تاسو د سویل شو چې د دې تر څنګ دریمه برخه چې ده هغه په خپل هغه ځنګلونه دي کوم چې هم ستنې پاڼې لرونکي دغه ونې پکې موجود وي، او هم چې د دې تر څنګ پلن پاڼې لرونکي ونې پکې موجود وي اوسېږي. نو دغه دواړه ډوله درختې چې پکې موجود وي اوسېږي، دې ته دریم ډول ځنګلونه ویل کېږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقمه استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ او ستاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په نو ستاسو د دند لرو تر څو موږ او تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو. ځکه چې ځنګلونه یوازینۍ هغه سرچینه ده چې موږ او ستاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستلي دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په هکله معلومات ولو، چې ځنګلونه زموږ ستاسو په ژوند کې سنکش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ ستاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو، د خاورې د شپېدو د مخنیوي کې وي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې تر څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي ستاسو درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي، چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونی په صنایعو کې کارول کیږي او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپیریال کې کوم اړتیاوې چې وړ بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپیریال یې هم شاوخوا راته سمسوره او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنی ځنګلونه نه یوازې ده چې زموږ ستاسو چاپیریال سمسور کړي، بلکې د دې تر څنګ دغه ځنګلونه دي چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او همچنان زموږ ستاسو د ورځنیو اړتیاو په بیارغونه کې سل فیصده همکاري کوي. نو موږ ویلی شو چې د سرځایونو اصلاح او بیارغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ او تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل شي تر څو د هغه واښه او بوټي له منځه ولاړ نه شي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرځای چې پریمانه اوبه لري د وښو کیفیت د سر په روزنو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي. چې دا زموږ ستاسو په ژوند کې کچېرې ځنګلونه موجود ونه اوسېږي، نو موږ او تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو او سره به مخامخ شو. ځکه ځنګلونه دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ او ستاسو ته وړاندې کوي، او موږ او تاسو کولی شو چې په یو ارامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د ځنګلونو د اهمیت او ارزښت په حق له پوهېدلي اوسېږي او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي او د خپلو نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې ځنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، د ځنګلونو نقش زموږ په ژوند کې څه شی دی؟ دویم سوال، آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ درېیم سوال، د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شی دي؟ نور نو درنو قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او پیسې پوسې وسیری تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا پمان ښه وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 او 3 01.